سلامونه ستړي مشي دا مازیګر څلور بجې دي د خبري خبرونې ته مو فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت تر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان WHO په یو روزنیز کورس کې په لسګونو روغتیا پالانو ته په دې اړه روزنه ورکړې ده چې په بیړنیو حالاتو کې هغه پیښو د چپکې خلکو ته ډېر مرګ شوب له پیښېږي څرول په وکړي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه په خپلې ایکس پاڼې کې ویلي دي چې په 15 ورځني کورس کې افغانستان له 9 زونونو روغتیا پالو ګډون کړی و چې 15 یې ښځینه روغتیا پالانې وي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د کورس ګډونوالو په بیړنیو حالاتو کې د ښو لومړنیو روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې اړینه پوهه او مهارتونه ترلاسه کړل. د پاکستان حکومت د کاناډا په غوښتنه پرون چهارشنبه دغه هیواد ته د 6000 افغانانو د لیږد پلان تصویب کړ. د پاکستان حکومت وویل د 6000 هغه افغانان دي چې اوس په پاکستان کې اوسي او د کال تر پایه به کاناډا ته ولیږدول شي. د کاناډا د حکومت له پلان سره سم کاناډا ته د 6000 افغانانو د انتقال لګښت او د هر کس په سر د خرچ 10 ډالر به د کاناډا سفارت ورکړي. د کاناډا سفارت به همداراز د هغو افغانانو جریمه هم پرې کړي چې په پاکستان کې د ویزې له خلاصېدو وروسته په دغه هیواد کې پاتې شوي دي. هر افغان چې تر قانوني مودې زیات په پاکستان کې پاتې شوی باید 800 ډالر جریمه ورکړي. د پاکستان پوځ تایید کړ چې په چترال کې پرون څلور پوځیان په وسلواله نښته کې وژل شوي دي. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دې شدید نښته کې 2 لسترګر هم وژل شوي دي. پوځ وایي چې ګڼ شمېر وسلوالو د افغانستان پولې ته نږدې د چترال په کالاش سیمه کې د دوی پردو پوستو برید وکړ. د پاکستان پوځ ادعا کړې ده چې حمله کوونکي له افغانستانه ورغلي وو او د طالبانو له حکومت سره یې په دې اړه خپل معلومات شریک کړي دي. خو د طالبانو حکومت روسه پورې پرې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن پرون چهارشنبه د اوکراین د سفر په لړ کې ویل اوکراین د روسیې ځواکونو په وړاندې په اسوابي بریدونو کې مهم پرمختګونه کړي دي. بلنکن په داسې حال کې اوکراین ته سفر کړی دی چې روسیې پر اوکراین توغندي بریدونه ډېر کړي دي او په ترڅ کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي دي. بلنکن د امریکا لومړنی جګپوړی چارواکی دی چې د اوکراین د اسوابي بریدونو له پیل وروسته یې کیف ته سفر کړی دی. د اوکراین اسوابي بریدونه د سږکال د جون میاشتې په لومړیو کې پیل شوي دي. او د کرکټ نړیوال جام مشال نن کابل ته ورسید. دا د افغانستان په تاریخ کې دویم ځل دی چې د کرکټ نړیوال کپ مشال د افغانستان په خاوره کې خاورې ته ورځي. نړیوال کپ په 2 ورځې په افغانستان کې وي او په دې موده کې به په بیلابیلو ولایتونو ته یوړل شي. افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړی او یو له هغو ټیمونو څخه دی چې په نړیوال جام کې ګډون لري. د کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر په 5مه پیلېږي او د افغانستان لومړۍ مسابقه به د اکتوبر په 10مه له بنګلاديش سره وي. په تورخم خرګوټي کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ځواکونه ترمنځ د تیرې ورځې تر وسلوالې نښتې وروسته له هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې ده. په تورخم کې سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په دې خرګوټي کې اوس وضعیت نورمال دی خو لا هم دوکانونه تړلې دي او د دروازې لوري ته هیڅ چا ته د ورتګ اجازه نه ورکول کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په تورخم کې د پاکستانی پولیساتو او طالبانو ترمنځ د تیرې ورځې له وسلوالې نښتې وروسته که څه هم په دغه سرحدي خارګوټي کې جګړهییز وضعیت نورمال دی خو لا هم تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخه تړلې. د تورخم خارګوټي یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دواړو لورو ته زیات شمېر مسافر بند پاتې دي چې بل اړخ ته د اوښتو تمه لري. د افغانستان اړخ ته د تورخم خارګوټي یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
اوس هم دروازه تړل شوې ده. هیڅ اجازه نشته چې نه د پولې هغې غاړې واوړي او نه دې غاړې څوک راپرېږدي چې را واوړي. معلومېږي نه چې څه به پېښېږي او دوکانونه بند دي او موټر او هر څه چې دي د سیمې نه ایستل شوي دي.
د تورخم لا غاړې د سلیم خان په نوم یو دوکاندار ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
عام خلکو ته چې کوم مشکل دی او تکلیف دی د سبزیانو گاڑی دی هغه ولاړ دی د میوې هغه ولاړ دی همدغسې خلکو سره مریضان دي هغوی هم بند پاتې دي. دواړه طرفه خلک په یاره کې دي اوس هم چې بیا خدا نخواسته جنگ رامنځته نه شي اوس موجوده په دغه حالاتو کې زه تر دغه خبره کوم دغه اوس هم گیټ بند دی.
په تورخم کې یوې باخبره سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د پلازمینې کابل لوري د تورخم طالب مسؤلینو ته ویل شوی چې په هیڅ صورت د جګړه نه کوي، بلکې دا مسله دوی د خبرو له لارې حلوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو ویاندې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا هم لا معلومه نه ده چې د هر ډول تګ راتګ په موخه به د تورخم دروازه کله پرانیستل شي. تیره ورځ سهار په تورخم کې د طالبانو د حکومت د سرحدي ځواکونو له لوري د یوې پخوانۍ امنیتي پوستې د بیا جوړېدو پر مهال دواړو لوریو ترمنځ وسلهواله نښته رامنځته شوه چې لامل یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم ورسېده. که څه هم په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کمیسارۍ مسؤلینو په دې نښته کې د یو طالب سرتیری او یو ولسي وګړي د وژل کېدو پخلی کړی، خو ځینو سیمه ییزو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې نښتې له امله د څلورو طالبانو د وژل کېدو ادعا کړې. ویل کېږي چې د تورخم بلې غاړې ته یو پاکستاني سرتیری او یو ولسي وګړی هم د دغه نښتې له امله ټپیان شوي، خو په رسمي ډول په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. دغه شان د دې نښتې له امله چې دوه ساعته یې دوام وکړو، دواړو لورو ته په سوداګریزو توکو ولاړې لسګونه بارونکي موټرې له سیمې ویستل شوي. د پاک افغان سوداګرۍ خونه وایي اوس مهال چې په افغانستان کې د تازه میوې د حاصل وخت دی، د تورخم لارې تړل افغان سوداګرو ته ستر اقتصادي زیان اړوي. د دغه خونی مسول خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
تاجرانو ته لوی تاوان رسیږي، زمونږ وخت د انګورو دی، وخت د میوې دی، او هغه خرابیږي. او لسګونو کانټینر زمونږه د تازه میوې او صادرات ولاړو، بیرته جلالآباد طرف ته راسته نه کړو، او څه مالونه چې ترانزیت وو مخ ته ولاړو هغه بیرته لوړګي طرف ته بوتله. هر کله داسې پیښې کیږي او تجاران زیانمن کیږي. د زیان کچه په دغه یو ورځ کې نه معلومیږي، اما هغه مالونه چې په وخت راغلي
نوموړی غوښتنه کوي چې دواړه لوري دي د خبرو له لارې ژر تر ژره د دروازې د خلاصېدو اقدام وکړي تر څو سوداګر له اقتصادي زیانه بچ شي. دا په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ لومړی نښته نه ده، بلکې له دې وړاندې هم د بېلابېلو موضوعاتو په سر وسلوالې نښتې رامنځته شوې چې له امله یې د څو ورځو لپاره دروازه تړل شوې او افغان سوداګرو او د دوی سوداګریزو توکو ته یې زیانونه اړولي دي.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د 2023 کال د کرکټ 500 ورځې نړیوال جام د دوه ورځو لپاره افغانستان ته راوړل شوی. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته ویل دغه جام به د کابل په ګډون د افغانستان ځینو لرغونو ځایونو ته هم یوړل شي. بلخوا بیا یو شمېر افغانان افغانستان ته د دې جام وړل یو مثبت ګام یادوي او د کرکټ بورډ له مسؤلینو غواړي چې روان نړیوال جام ته یو خوره لوبډله وټاکي. تفصیل په دې راپور کې.
د کرکټ نړیوال جام په افغانستان کې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د 2023 کال د کرکټ د 500 ورځې نړیوال جام ټرافي د پنځشنبه په سهار افغانستان ته راوړل شوی او ټاکل شوی. دغه جام د جمعې ورځ هم په افغانستان کې وي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه جام به د کابل په ګډون د افغانستان په ځینو لرغونو ځایونو کې هم نندارې ته وړاندې شي. سادات وای
2023 کال نړیوال جام ټرافي نن سهار افغانستان ته راوړل شو د یو لوړ دولتي پروتوکول سره. د افغانستان کرکټ بورډ ته بدرکه شو. هلته د یو لړ مراسم وروسته قرار ده چې د افغانستان ځینو تاریخي سیمو ته وړل شي، چې په دغه تاریخي سیمو کې د کابل ولایت ځینې تاریخي سیمې دي او د کابل ولایت ترڅنګ یو بل ولایت دی چې هلته به هم د ټرافي وړل کیږي.
ښاغلی ساده د بل ولایت د نوم په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. افغانستان د کرکټ د نړیوال شورا دایمي غړی دی او لوبډلې په نړیوال جام کې ګډون لري. ټاکل شوی چې د کرکټ د 500 ورځې نړیوال جام سیالي د اکتوبر په 15 په هندستان کې پیل او د افغانستان لومړی سیالي به د اکتوبر په 8 له بنگلاديش سره وي. خو دغه جام وړل افغانستان ته ولې مهم دی؟ د کرکټ په مسایلو پوه ابراهیم مومند وای د کرکټ نړیوال شورا دا کار دی او باور لمخې کوي چې د افغانستان په کرکټ بورډ لري. د هغه په خبره افغانستان ته دغه جام وړل د کرکټ نړۍ ته یو ځانګړی پیغام ورکوي.
په پند باندې د دې راوړل په دې معنی چې دا په ټولو ولایتونو کې یا په غټو ولایتونو کې وګرځول شي او دغه جام لپاره د لوبډلې سره د مینوالو ملاتړ او مینه او دغه جام ته د لوبډلې او د هیوادوالو آمادګي، تیاری او سپورټ دا راجوندې شي او څنګه کرکټ بورډ ته هم یو مسولیت ور په غاړه کې چې د نړۍ نور هیوادونه څه کوي او افغانستان باید څه وکړي. افغانستان دغه جام ګټل لپاره باید یو ورځ ګټل لپاره مټې رابډ وهي.
په ورته وخت کې به یو شمېر افغانان دغه جام وړل افغانستان ته ښه ګام یادوي. خو د افغان کرکټ بورډ نه پور روان نړیوال جام کې د یوې ښې او غوره لوبډلې د ټاکل کېدو غوښتنه کوي. د کابل او بلخ ولایتونو اوسیدونکي خالد او رفیق
د نړیوال جام د ټرافی راوړل افغانستان ته واقعا دا یو ښه خبر دی چې سهار زموږ په ښه خبر پیل شو. تماده ده چې ورځ به د نورو هیوادونو لوبغاړي افغانستان ته راشي او کرکټ بورډ نه مغوښتنه ده چې د نړیوال جام لپاره یو منظم لوبډله یو قوي لوبډله ولیږي.
خلک ډیر واقعا ورته خوشاله دي، دا یو افتخار دی ټول افغانستان خلکو ته. زه خپل دی یو افغان په صفت افغانستان کرکټ ملي ټیم واقعا سپورټ کوم، حمایت کوم، لوبي ګورم او د کرکټ بورډ او د سلیکشن کمیټه څخه مې هیله ده چې د افغانستان د ملي ټیم په انتخاب کې ډیر غور وکړي.
افغانان په داسې حال کې کرکټ بورډ نه د روان نړیوال جام لپاره د غوره لوبډلې غوښتنه کوي چې د کرکټ ملي لوبډلې په تیر آسیا جام کې د پرله پسې ماتو سره د ډیرو افغانانو غبرګون نه راوپارول. د کرکټ نړیواله شورا هر کال د نړیوال جام سفر د نړۍ ځینو لرغونو سیمو او هغه هیوادونو ته چې د دې شورا سره غړیتوب لري پیلوي. دا دریم ځل دی چې افغانستان ته د کرکټ د نړیوالو لوبو کپ وړل کیږي. لومړی ځل په 2015 کال کې د غجام د یوې ورځې لپاره افغانستان ته وړل شوی و. بیا په 2019 کال کې د کرکټ نړیوالو سیالیو جام د افغانستان پلازمینې کابل، بامیان، هرات او کندهار ولایتونو ته وړل شوی و او درې ورځې مینوالو ترې لیدنه کړې وه.
نور بس دی، شکست سکوت. السلام علیکم، د ازادي رادیو نور بس د خبرونه تشرغ لاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په شپږمه نیټه د افغانستان په تودو سیمو کې او ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال لومړۍ ورځ و، خو تر شپږم ټولګي پورې نجونې لا هم د زده کړو له حق محروم دي. د غونجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نجونو له حضور پرته په تودو سیمو کې د نوي ښوونیز کال پیل دوی ناهیلي کړي دي. زه غواړم اوریدونکو چې په لومړي سر کې یو راپور واورو په دې برخه کې او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
د یو بل تعلیمي کال پیل خو د نجونو زده کوونکو له حضور پرته هلمند، کندهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، لغمان، نیمروز او فراه هغه تودې سیمې او ولایتونه دي چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په خبره نوی ښوونیز کال پکې پیل شوی. خو دغه وزارت په دې اړه په خپله خبر پاڼه کې چې په خپله ایکس شبکه کې خپره کړې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره څه نه دي ویلي. اوس به ولس ورځې وشوې د منځنیو ټولګیو نجونې زده کوونکې په کورونو کې نول شوي. دوی ازادي راډیو ته وویل دا چې دوی نشي کولی ښوونځیو ته ولاړې شي ډېرې ځورېږي. د کندهار ولایت په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي په خوا وختونو کې به د نوي ښوونیز کال د پیل ورځ دوی ته له خوښیو ډکه ورځ وه، خو اوس مهال دا ورځ د ماتم ورځ بولي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا یو ډېره ښایسته ورځ وه نور کلونه زموږ دپاره، خو اوس دا یو داسې توره وه لکه د ماتم ورځ زموږ دپاره داسې وه. یعنې زیاتره داسې دوستانو سره چې ما خبرې وکړلې هغوی بیخي دا ورځ د ماتم ورځ بلل د ځان دپاره. پنځلسمه د سنبلې موږ به تېر کلونه دا ورځ ته ډېر خوشحاله یو بل سره لیدله. د استاذانو سره به مو د نوي سنفونه نوي کال به مو راپیل کوي، پرمختګ مو کوي. خو داسې دا دوه کاله کېږي چې پر یو ځای پاتې وي. دغه لسم سیم څخه
له زده کړو بې برخې یوه بله نجلۍ چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي لا هم هیله لري چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې به د نجونو پر مخ پرانیستل شي او د نورو نجونو څخه غواړي چې ناهیلي نشي او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي.
همه قسم که طبقه ذکور از خود آرزوهای همه غزه چالکان هیلی لری او هیلو تا برسیگی. مونگ هم انسانان یو، مونگ هم غارو را تون که ولی رو، مونگ هم غارو یه طولین یو چند آباد کرو، مونگ هم غارو خپل افغانستان آباد کرو. سوم را بخشی چه دی پانتونون و او خوانزه و دروازی از مونگ پر مخ پرانستل شی
دنجون از دکه اون کل حضور پرده در افغانستان پتا دوسی ما ولیتونو که د نوی ښوونیز کال پیلېدو نه یوازې نجونې بلکې هلکان هم خوشحالي کړي. د لغمان ولایت اوسیدونکي او د یاد ولایت په یوه ښوونځي کې د 12م ټولګي زده کوونکي شفیق الله ازادي راډیو ته وویل د نوی ښوونیز کال د پیل په خبر سره خور یې چې د نورو نجونو په څېر له زده کړو بې برخې شوې او په کور ناسته ده ډېره ناهیلې شوه.
تعلیمي کال شروع شو خو بدبختانه چې د نجونو مکتب لا تر اوسه پورې شروع شوي نه دي او نجونو ته اجازه نشته د مکتب تللو، او د دې خبر نه تعلیمي کال شروع شو زما خور ډېره جګرخونه شوه. خپل هم جګرخونه شوم او امید لرم چې د نجونو مکتب بیرته پرانستل شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی له خلکو او نړۍ غواړي چې د شرایطو تر برابرېدو په دې برخه کې له صبر او حوصلې څخه کار واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې په اختر خبري آژانس تېره ورځ لیکلي سراج الدین حقانی د دوشنبې په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان له پلاوي سره کتنه کې د نجونو تعلیم د ټولنې یو اړتیا بللې او ویلي دي له شرایطو سره سم دا ستونزه هوارېږي، خو هغه په دې اړه توضیحات نه دي ورکړي چې دوی غواړي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لپاره کوم ډول شرایط برابر کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې دوو کلونو کې افغان ښځې او نجونې له منځنیو او له لوړو زده کړو سربیره له کار هم منع کړي او همداشان ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او د ښځو حمامونو ته لاړ شي یا له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر وکړي. د دې بندیزونو تر څنګ په وروستیو کې د طالبانو حکومت په سینګرتونونو کې د ښځو په کار او د بند امیر ملي پارک ته د هغوی په ورتګ هم بندیزونه ولګول چې دې پرېکړو یې هم پراخ غبرګونونه راوپارول، خو له دې غبرګونونو سره سره طالبانو په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
تاسو زموږ شغله ازادي راډیو او د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. په راپور کې مو واوریدل چې د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 15 نیټه د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي ښوونیز کال لومړۍ ورځ وه، خو په دغه د تر 15 ټولګي پورته نجونې لا هم د زده کړو له حق څخه محرومې دي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د نجونو پر مخ تر 15 ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې سره شمیر هغه ښوونکي چې لوړو ټولګیو ته درسونه ورکول بے داندې سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. که څه هم طالبانو په دې برخه کې چې ولې نجونې لا هم ښوونځي ته نه ځي په دې برخه کې تر اوسه نوې څه نه دي ویلي، خو طالبانو مخکې د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بېلابېلې خبرې کړې، کله یې شریعت یاد کړی دی، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمی او کله بیا د کلتوري محدودیت خبره کړې ده. نن په دې خبرونه کې د خبرو لپاره سره د نجونو د زده کړو فعالانی اغلی قمر نیازی او اغلی بهشته امینزاده ملمنی دي. تاسو دواړو ته شرغلاست وایم. اوریدونکو زموږ ملمنی د تلیفون لارې له استودیو سره وصل سوي دي. ستاسو څخه ډیر مننه چې وخت مو وستي او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. اغلی نیازی، ستاسو په نظر یو ځل بیا هم د تودو سیمو او ولایتونو کې د نوي ښوونیز کال پیل داسې مهال وسو چې نجونې بیا هم تر 15 ټولګي پورته نسي کولای چې ښوونځیو ته لاړ شي، ستاسو په نظر دغه د نجونو روحیه څومره ورمړه کوي؟
سلامونه لومړی تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته او ستاسو د رادیو د لارې څخه د افغانستان ټولو ولسونو ته، بالخصوص د جنوب غرب حوزې هغه خوندو ته زما نیکی هیلی سلامونه او تسلیت، ځکه چې ډیر سخت حالت کې هغه زموږ خوندې قرار لري په اوسنۍ شرایط کې او ډیر دردونکی حالت دی، ځکه چې یو ډول دوی ته امید ورکول سوی و په شروع کې چې ډیر ژر به تصمیم ونیول سي او موږ تر امر ثانی پورې ماتل یو، امر ثانی وسي او برته به بیا ساس پر مخ دروازې پرانستل سي. سره د دې چې دوه کاله یعنی درې تعلیمي کاله دا دریم تعلیمي کال دی شروع کیږي، د طالبانو د دوه کالو در اتک سره دا دریم تعلیمي کال دی شروع کیږي چې دوی د دې څخه دغه لړۍ قطع سوی ده دغه نجونو څخه. زه د دې لپاره ډیره متاسفه یم او ډیر دردونکې لحظه دی چې دا اوس دوی زغمی، دوی په دغه شپو کې به هغه امادګیانې نیولې د کتابونو توزیع به شروع، کتابونه به اخیستلو ته به راتلل، د سنبلې د شروع څخه تر د سنبلې تر 15مه پورې به نجونې مکاتبو ته راتلل، تقسیم اوقاتونه به اخیستل، خپل نوې جامې به جوړولې، مکتب ته تور جامې به جوړولې، نوې بکسونه د کتابونو د لپاره به ځان تخصیصل یو ډول انګیزه د پرمختګ د لپاره یو ډول شفکر د راتلونکو د لپاره د هر انجلی سره به ودا احساس به د هر انجلی سره وو او د کورنۍ د خواڅخه به هم الحمدلله په دغه واخرو کې ډیر ښه سپورټ کېدل د غنجونی شملاتړې کېدل او د دې ته هغه فرصتونه چې د تدریسي فرصتونه به په رخصتیانو کې هغه به ورته مهیا کړي وو کورنۍ چې متاسفانه دوی محروم دي محکوم دي او دا ډیر دردونکي حالت دی چې بالکل د زغملو نه دی.
مننه آغلی نیازی زبرته تاسو سره ځم. آغلی امین زاده مننه تاسو څخه هم چې په دې خبرونه کې ګډون کوي. تاسو څخه پوښتنه کوم چې د شونځیو پایل بیا هم پراته له غونجونو چې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې کولې تاسو په نظر په څه معنا ده؟
ډیره زیاته مننه. زه هم سلام وړاندې کوم تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. هیله لرم چې ټول روغ اوسئ. دا چې دا کوم کار دی چې خوندي پیلېږي او بیرته کار تعلیمي کار ختمیږي مګر منجونې په خوندیو کې حضور نه لري دا رښتیا هم دردونکې ده او موږ نشو دا زنه پیلې چې قطعي او منشوي دي ځکه چې ویل کېږي دا هم چې د امر ثانی پورې خدای به کوم څه وخت بیرته به خوندي د منجونو پر مخ خلاص شي دا موضوع معلومه نه ده مګم هر ورځ چې د انجنونو د تعلیمي دورې څخه یو ورځ به فائدې تیری کې دا د هغه پرځون باندې بعد هغه او ستیر انجنونو په کور کې دي په دې سره یو د چا د خوندې نه پاتې دي هغه رواني تکلیفونه ګاری او رواني تکلیفونه سره مخ دي او ډېر پروژې به تاثیر هم کړی دی نو تعلیم یو ځینی لاره چې هغه خپل هغه هلې چې درې له هغه تر رسیدلې مګر اوس په داسې هواد کې چې د زمينو ته مسایدا نه ده چې هغه استاکل وکړي هغه خوندې تلل شي او هغه خپل هغه هلو ته ځان ورسوي دا ټول توازن خبره ده چې دا دردون کړه ولی موږ بیا هم یو روخانه راتلونکي ته هیله مند یو او د دې په تمه چې ان شاء الله ډېر ژر به د خوندې دروازې د جلو پر مخ خلاص شي.
بله تاسو یادونه وکړه چې نو دنجونو پر مخ به دا مطلق نه دی ویل سوی چې شونځي بنئ بلکې طالبانو دا ویل دي چې تر امر ثانی پورې شونځي باندې تاسو په نظر دغه امر ثانی څه معنا لري تر بیا پورې دوی ویل دي چې تر بل امر پورې به شونځي باندې نو تر څه وخت پورې تاسو په نظر دغه شونځي به باندې او ولې طالبان نه دي توانېدل چې یو ښه وضعیت برابر کړي دنجونو د لپاره هغه سي چوکاټ چې دوی په اول سر کې ویلي و چې موږ د نجونو د شونځیو لپاره د دوی د زده کړو لپاره یو چوکاټ برابر وو ولې مونږ توانې دلته اوسه.
بله دا چې هر ورځ هر میاشت او هر کال چې تیریږي د افغانستان د په حتی نړیوال په دې ټینګار کوي چې باید خوندې دروازې د نجونو پر مخ خلاص شي څنګه چې ما مخکې وویل دا قطعي نه ده ویل شوی چې دوی د خوندې څخه منع شوي دي او دا هم نه ده معلومه چې دا امر ثانی به بل امر به څه وخت صادریږي چې دا دروازې به د نجونو پر مخ خلاص شي. هر حکومت چیزی یا هم رضی اغا خپل ادباو تا زین لارخونی زین قوانین و مقررات و زکوی او زین پا مغا حواد که زین نینگلتی ها بیده اغیب نظر خیلی چواری اغا دمین دیوسی یا حالی که یا ادبا تا یا خفضا برابر کری پا مغا حواد بمین که او اسلامی مارد هم وایی چه زین ستون زشته دهی چه من غلو یا امن فضا یا آرام فضا دنجونو تا برابر کرو پا افغانستان پا منز که ترسو انجونو کولیشی او کولیشی چه خوندیو تا پارام زهن لگشی چه او تا پوری دا چه ده خودو ده هرتونو فعالانی چه ده افغانستان پا منز که دی هم درست نریوار پر دی تنگار کوی چه ده فضا پا تیر زمان که هم دوم را دیر محدود نوا او تریوها ده پورو پا تیر زمان که هم دا فضا مساعد و اوز هم هم داسته دا اینو ولی ده خوندی دروازی دنجونو پر مخ تلل دی خود ده چنگار داده چه دا طرح به نهایی کیگی او ده خوندی دروازی به دنجونو پر مخ خلاصیگی.
مننه آغلی امین زاده زبرت تاس ترازم. آغلی نیازی ستاس خبشتنه کوم ده طالبانو تر کنترول لاندی باختر خبری اجانس پا یه راپور که د سراج الدین حقانی د خلیت څخه لیکل د چ د اسلامي همکاري سازمان لپلاوی سره یو کتل او د نجونو د تعلیم په اړه باندې خبري وکړي. خو د ویلي د چ صبر خلک باید صبر وکړي چې د شونځي د پرانستلو لپاره شرایط برابر شي. ستاسو په نظر آیا په افغانستان کې خلک په دې نظر دي چې د شونځي لپاره شرایط برابر نه دي که دا یوازې د طالبانو فکر دی او شرایط برابرېدل څه معنی لري؟
دقیقا دا د دوی د یو ډلې مفکوره ده چې شرایط مهیا نه ده. څه ډول شرایط ورته مهیا کوي؟ اوس خو جنګ هم نشته، انتحار او انفجار هم نشته، خو انتحار او انفجار هم تا کوله اوس هغه حالت هم نشته، نو ولې څرنګه شرایط ورته غواړي؟ مکاتب هغه وخت هم د نجونو دا جلا مکاتب و د هلکانو دا جلا اوس هم هغسې حالت ده. مخکې هم دغه اسلامي ایجاب یې اغوستله، نجونې د ایجاب سره مکتب ته راتللې، اوس هم د ایجاب سره مکتب ته ځي. هغه وخت کې هم اسلامي مضامین وو په کتابونو کې په نصاب کې، اوس هم شته. نو ته څه ډول شرایط ورته مهیا کوې؟ او که ته یو مفکوره لرې نو تر اوسه پورې ته ولې په دې نه یې توانېدلی چې ته دغه هر څه ورته مهیا کې؟ ته څومره د خپل د ضعف نقطه ولې داسې په سپینه نسې بیانولی چې ته څومره ضعیف یې، ته څومره کمزوره یې؟ تا د اوله د ځان سره داسې کوم فکر او کوم آیډیا اصلا نه درلودله چې ته انجینې مکاتبو ته پرېږدې؟ ته زه د حقاني صاحب څخه دا پوښتنه کوم چې حقاني صاحب، ته په دونه وخت کې نه یې توانېدلی چې یو منظم نصاب جوړ کړې، یو منظم شرایط ښځو ته مهیا کړې، نو ته اصلا د حکومتولۍ یا د حکومتدارۍ توانمندي نه لرې چې حکومت وکړې. نو مهرباني وکړه پرېږده چې هغه کسان چې کولای سي هغوی ته فرصت ورکړه. یو نارینه چې د کور مشر یې، موږ د خپل ټولنه د خپل هیواد یو کورنۍ وګڼو د مثال په ډول باندې، په یو کور کې که نارینه د کور مشر هغه پلار که د دې توانمندي ونه لري چې خپل مېرمنې ته خپل اولادونو ته د ژوند ښه سهولتونه او هغه څه چې باید ورته مهیا کړي هغه ورته مهیا کولای نه سي، نو دی په څه دلیل باندې ځان ته مشرتوب اخلي؟ آیا دته به کشران درناوی وکړي؟ آیا دته به اولاد په درنه سترګه وګوري؟ آیا دته به مېرمنې د عوامر څخه اطاعت وکړي؟ اصلا نسی کولای. نو دوی هم خلک دغه ته مجبوره کوي چې خلک د دوی پر خلاف پورته سي ولسونه، او د دوی او د ولس تر مابین چې هغه واټن دی دا اوس هم فقط او فقط دغه دی چې دوی د ښځو حقونو ته اصلا د بشر په حق باندې په سترګه نه ګوري چې که هغه د کار حق دی، که هغه د تعلیم حق دی، که هغه د سفر حق دی. چې ستاسو د راډیو څخه یو مولوی صاحب دا یادونه وکړله چې شیخ الحدیث و هغه مولوی صاحب ویل چې په هیڅ حدیث کې نه ده راغلی چې ښځه دي چې تر بازاره پورې ځي محرم دي ورسره، چې تر ډاکټره پورې ځي محرم دي ورسره. دا اوس په هلمند کې په ولسوالیو کې د سپین سرې ښځه راځي، زوی یې مزدور کار دی په یو د بل په مځکه کې، دا راځي کلینیک ته. په کلینیک کې طالبان ورته ناستې، د امر بالمعروف نماینده ورته وایي وایي ولې بې محرمه راغلی نه سې راتللی، ځه لاسه محرم ځان سره راوړه بیا راسه کلینیک ته. هغه د کلینیک د خولې څخه خبر ته جوابي جدي چې محرم ځان سره راوړي چې کلینیک ته راځي مریضه ده. دا 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 اصلا دوی ښځې ته د بشر په سترګو نه ګوري، نه دوی کوم برنامه لري، نه دوی کوم فکر ورته لري، نه کوم ایدیالوژي ورته لري. دوی هغه جنګي مفکوره لري د ځان سره چې فقط په جنګ باندې بوختي او د جنګ د لارې څخه دوی فتوحات وکړي. د دوی پرمختګ ته هیڅ فکر نشته، د دوی دې ته هیڅ فکر نشته چې نړۍ کوم ځای ته رسېدلې او موږ په کوم ځای کې یو. چې حتی د دوی خپل مجاهدین صاحبان هم هغه کسان چې لږ زره عقل و منطق لري، لږ زره پوهه لري، هغوی هم دا اقرار کړی دی چې په موږ کې دغه نشته، دغه وړتیا نشته چې موږ خپل ځان دغه کړو، خپل ځان بسیا کړو، خپل ملک بسیا کړو، خپل خلک بسیا کړو، پښو ودرو او د پرمختګ لپاره لارې هوارې کړو. چې د پرمختګ لپاره لارې هوارول یوازې او یوازې یوازنی لارې تعلیم ده، چې متاسفانه دوی د تعلیم دروازې بندې کړې دي. او دا د افسوس ځای ده چې په دوه کال کې دوی نه دي توانېدلي چې نه یو منظم نصاب جوړ کړي، نه په دا دوه کال کې دوی په دې ونه توانېدلی چې منظم شرایط مهیا کړي. شرایط څه شي ته وایي؟ موږ په دغه نه پوهېږو چې دوی څه ډول شرایط غواړي د نجونو دپاره.
بله ډیر مننه اغلی نیازی زبرت تاسو ترازم اغلی امینزاده د همدارز په د اغلی نیازی د خبرو په دوام باندې تاسو خپشتنه کوم چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان یو پلاوی چې د بیلابیلو هیوادونو استاذ پکښې دي د طالبانو د زده کړو له دوو مهمو چارواکو سره کتلې دي د دغه سازمان د خبر پاڼې لمخې چې دا خبر پاڼه هم د چهارشنبه په ورځ خپره شوه پکښې راغلی دی چې دغه پلاوی د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا او د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر ندا محمد ندیم سره په کابل کې کتلی دي او هغوی ته یې ویلي دي چې د زده کړو حق باید له چا څخه وانخیستل سي. په دغه اعلامیه کې همداراز راغلی دی چې د دیني لارښوونو له مخې زده کړې د اسلام له نظره نارینه او ښځو دواړو لپاره لازمي دي. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې کله چې ټول اسلامي هیوادونه په همدې نظر دي او د اسلام له نظره دا خبره کوي چې نارینه او ښځې دواړه باید زده کړې وکړي، ولې دغه اسلامي هیوادونه نه دي توانېدلي چې طالبانو ته د دین او اسلام له نظره او له مخې قناعت ورکړي چې د ښځو ښوونځي پرانیزي؟
دا هغه موضوعات دي چې فکر کوم د اسلامي امارات چارواکو او هغه رهبرانو په دې موضوعاتو باندې دومره ډېر بحث نه دی کړی تر اوسه پورې. خو په هر ځل چې د ښوونځیو د دروازو د پرانیستلو موضوع یادولی کېږي نو ټینګار پر دې کېږي چې د افغانستان اتباع مخصوصا نجونې باید
بلې زه فکر کوم چې ستاسو ژغ قطع سو بهشته جانې تاسو ته زموږ ژغ درځي اوریدونکو زه فکر کوم چې زموږ رابطه له بهشته امینزاده صاحب سره قطع سوې ده. موږ به هڅه وکړو چې دوی بیا هم راوخلو. بلې بهشته جانې تاسو ته زموږ ژغ درځي ستاسو ژغ د یو څو شیبو لپاره قطع سو، مهرباني وکړئ.
دا چې نړیوال څنګه نه دي توانېدلی چې اسلامي امارت پر دې قانې کړي چې نجونې هم یو سان حق د نارینهو سره باید دوی هم زده کړې وکړي، نو دا اړه لري د اسلامي امارت د رهبرانو د فکر پورې اړه لري. دا چې هغوی هم ما تاسو مخکې وویل چې موږ هر یو ورځ چې تیریږي، هر میاشت، هر کال، موږ هم دا چې په هیواد په دننه ژوند کوو نو ځان ته دا ناامیدي لاره نه ورکوو چې موږ د تحصیل نه پاتې شو یا د درس نه پاتې شو نور زموږ نجونې نه شي کولای تحصیل کړي. موږ هره ورځ په دې ټینګار کوو لا نور هم چې د خوندي دروازې پرانیستل شي او موږ په همدې هیواد کې ژوند کوو. او که څه هم هر حکومت خپل نیمګړتیاوې لري، مګر موږ مجبور یاستو چې دا حکومت دا رهبران چې په هیواد کې راغلي دوی سره ناستې ولرو، خبرې وکړو او خپل غږ پرې ورسوو چې موږ څه غواړو. او دا چې اسلامي امارت د نړیوالو هیوادونو غوښتنو ته کله ناکله مثبت ثواب نه ورکوي نو دا هم پر دې بد اغیز کې خدلای شي چې اسلامي امارت شاید تر ډیر وخت پورې په رسمیت ونه پیژندل شي. نو په دې خاطر چې اسلامي امارت په نړیوالو ټولنو کې مینس کې او ځایګه ځان ته ولري، باید د خپلو حقونو ته پاملرنه وکړي.
بله، او تاسو په نظر اسلامي هیوادونه څنګه کولای شي چې د طالبانو سره د اسلام له نظره بحث وکړي او هغوی قانع کړي؟
کمو اوس اسلامي هیوادونو ته نظر واچو، هغه ټول هغه هیوادونه دي چې د ښځو پر تعلیم په هغه هیواد کې هیڅ ډول محدودیت نشته. نجونې ښځې کولای شي په هغه هیوادو کې لاړ شي، په هغه هیوادونو کې درس وایي او د ښوونځي او د پوهنتونونو دروازې د هغوی په مخ پرانیستې دي. ما تاسو مخکې هم وویل چې اسلامي امارت په دې خاطر چې په نړیواله ټولنه کې ځان ته ځای پیدا کړي، باید هم دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي، ځکه چې هر حکومت دې سره ضرورت لري چې په رسمیت وپېژندل شي. نو نور اسلامي هیوادونه او د اسلامي امارات هغه حکومتي نظام، ځکه چې نوم یې اسلام دی، د هغه په اسلام په لاره روان دي. موږ دې سره کوم ستونزه نه لرو، موږ اسلام سره کوم ستونزه نه لرو، موږ هم لیواله سو چې یو نظام ولرو چې د اسلام په مطابق وي. مګر دا چې هغه موضوعات مې ستکی کې چې د اسلام سره په ټکر لکه د نجونو د تعلیم موضوع بیا دا موږ ته لږ څه د تحمل څخه لرې خبر ده، نو موږ دا نه شو زغملی، ځکه چې دا هغسه نه دي چې په اسلام کې راغلی اوسېږي چې موږ د خپل د تعلیم یا تحصیل د حق نه لرې پاتې شو. او نړیوالو سره د تعامل لپاره او د نړیوالو ټولنه کې د ځای پیدا کولو لپاره اسلامي هیوادونه هر هغه غوښتنه چې د اسلامي مرستې څخه لرې باید هغوی ته مثبت ځواب ورکړل شي.
بله مننه آغلی امینزاده. آغلی نیازی ستاسو څخه هم په همدې برخه کې پوښتنه کوم، کله چې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پلاوی د طالبانو له چارواکو سره ګوري او له هغوی سره خبرې کوي، پر هغوی باندې ټینګار کوي چې باید د اسلام له نظره نارینه او ښځو دواړو ته د زده کړو زمینه برابره کړي، ځکه دوی ورته ویلي دي طالبانو ته چې د اسلام له نظره پر نارینه او ښځو دواړو باندې زده کړې فرض او لازمي دي، نو تاسو په نظر طالبان ولې بیا ودغه خبرو ته غوږ نه نیسي او ولې قناعت نه حاصلېږي؟
مشکل دلته دی، د افسوس ځای په دلته دی چې ولې دوی غاړه نه ایږدي هیڅ قوانینو ته، نړیوال هیڅ قوانینو ته دوی غاړه نه دی ایښې او نه یې هم منلې ده. هغه قوانین چې د جمهوریت نظام د نړیوال سره لاسلیک کړي دي هغه دوی نه مني، چې هغه د بشر د حقونو خپلواک کمیسیونونو قوانین دي. که نن اسلامي ټولنې په پراخه پیمانه باندې کانفرانس ونیول او د افغانستان استازي را وغوښتل، د هغوی سره خبرې وکړلې، دوی هلته وایي په هغه ځای کې چې موږ تصمیم لرو ډېر ژر به په دې برخه کې اجراءات وکړو او پلان ورته لرو، دا ورته لرو، شرایط ورته مهیا کړو، د بې منطقه او بې ناطقه دلایل په شکې وایي. دوی خپله باید مجتهد علما را وغواړي افغانستان ته، د هغوی سره کښېني، د نړۍ د ټولو اسلامي ملکونو څخه استازي را وبلي، دعوت ورته ورکړي، د هغوی نظریات واخلي، د هغوی وړاندیزونه واخلي، د شریعت مطابق د خدای او د رسول تر فرمان لاندې هغه اصول چې ورته ایجابیږي ژر تر ژره لاس په کار سي او دغه اقدام وکړي. دوی خپله ډبره په منګي کې اچولې ده، دغه ډنډوره یې جوړه کړې ده چې فقط مشروعیت واړي، او که دوی مشروعیت هم په دغه تناسب واړي، نو ته اول په ځان کې اصلاح راوړه، بیا ته مشروعیت وغواړه. که ته ځان کې اصلاح نه راوړې، ته خپل اعتبار د لاسه ورکړې ده، په تا باندې نړیوال نور باور نه کوي، نو ته څنګه مشروعیت غواړې؟ ته څنګه تا څوک ومني؟ نړۍ څنګه په کوم نامه تا ومني؟ تا د بشر حقونو ته احترام کړی نه دی کړی؟ دغه د بشر حق ته احترام دی چې تا کړی دی، چې یو نظامی پخوانی نظامی چې هغه بیچاره پخوا اسکر و د دربدر یو د خاک بسر یو د یو ګوله ډوډۍ د پاره تللی و اسکر سوی و، تېنن وهي ټکی مړی ژوندی سبا په یو بل ځای کې پیدا کېږي مړی، دا د بشر حقونه تر پښو لاندې کېدل دی. دا چې ته یو ښځه نه پرېږدي بدون له محرم څخه چې سفر وکړي، بازار ته ولاړ شي، ډاکټر ته ولاړ شي، کلینیک ته ولاړ شي، دا د بشر حق تر پښو لاندې کول دی. دا چې ته نجونې نه پرېږدي، مکتبونه دي بند کړي دي، پر مخ باندې ورته یوه خوا ورسره نه منې، د نجونو سره نورې معلم صاحبانې ټول بېکار کړل دي، روزګار دي کړل دي، په کور کې دي کښېنولې، دا بل خواري ده. دا چې دغه دپاره دروازې دي په مخ ورته بندې کړلې، د پانتونونو تولید بل نه لري، ته نه بل ډاکټر تولیدولی سي، نه قابله تولیدولی سي، هغه مخ چې دغه فاسد حکومت چې ته یې فاسد وایې، زه یې فاسد وایم، نړیوال هم فاسد حکومت ورته وایي، د هغه لاسته راوړنې وي چې تر دننه پورې تا ته کار کوي، تر دننه پورې خلک درنه استفاده کوي، هغه هم بالاخره د لاسه ورکوي، او بالاخره څه تصمیم لري چې تولید ونه لري، نور خوندې ونه روزل سي، دا به د کم ځای سي؟ ته د نورو ملکو څخه بیا ځای ډاکټران او قابلګانې راوړې خپل مریضانو تداوي ورباندې کوي، دا خو امکان نه لري چې ټول خلک دې خارج ته ولاړ سي. نه ټول د افغانستان خلک دغونه امکانات لري، نه دغونه سهولتونو ته لاسرسی لري، نه هم تلای سي ټول خلک، یو دوه به ولاړ سي، نور خلک ټول وژني، پرېږدي چې په کورو کې مړه سي، بېرته کمونه اولیا ته ولاړ سو؟ ولې دا کم فکر دی، دا کم ایدیالوژي ده چې ستا سره دی، او ته ولې نړیوال ته غاړه نه ایږدې؟ که ته تر څو د نړیوال قوانینو ته غاړه کښېنږدې، ته د نړیوال اسلامي ملکونو سره مجالس ونه لرې، د هغوی په تفاهم باندې یو برنامه جوړه نه کړې، ژر تر ژره لاس په کار نه سې، هېڅکله به دې هم نړیوال په رسمیت ونه پېژني، هېڅ امکان نه لري. یو څو ورځې به دغسې یې لکه چې ستا هم زړه ته دغه لوېدلې ده، بیا به دې بېرته پسې واخلي، بیا به بېرته بیا یو اړه دوړ جوړ سي، راسي بیا به یو بل حکومت راسي بیا به ګورو چې بیا څوک راځي او بیا څنګه کیږي. په دې کې د افسوس دغه ځای ده چې زموږ د پښتون نشین مناطقو د جنوب غرب حوزه خوندې همیشه پیمالې وې، پیمالې دي او پیمالې به پاتې سي. د افسوس ځای دغه ځای ده چې موږ همیشه قرباني ورکړې ده، په هر حال کې موږ قرباني ورکړې ده، او دا قرباني هغه قرباني ده چې دا د تعلیم سلسله چې قطع سوه، دا لړۍ چې قطع سوله، پوهه چې د لمنځه لاړه، هر څه له منځه ځي. دا به ډېر سخت ناورین چې جبران به یې ډېر سخت وي.
بله مننه آغلی نیازی. آغلی امینزاده ستاس خپشتنه کوم چې د طالبانو تر حکومت لاندې د ازموین ملي ادارې د دوشنبه په ورځ باندې هغه پایلې اعلان کړې چې د کانکور د 1402 کال لپاره وي. په دغه پایلو کې یو هلک اول نمره سوی دی، او داسې کلونه و مخکې پخوا چې په دغه ازموینو کې به نجونې اول نمره کېدې، خو سږ کال د نجونو لپاره په کانکور کې ځای نه و، ځکه چې پر دوی باندې د طالبانو د زده کړو بندیز لګولی دی او همداراز د کانکور په ازموینو کې ورته ځای نه و. ستاسو په نظر دغه د افغانستان لپاره څومره لویه ضایع ده او څومره ضرر رسوي د افغانستان راتلونکي ته چې نجونو ته نه په ازموینو کې او نه هم په پوهنتونونو کې ځای شته؟ بلې آغلی نبیزاده تاسو ته زموږ غږ درځي. بهشته جانې تاسو ته زموږ غږ درځي. فکر کوم اوریدونکو چې بلې
تاسو ما غواړئ.
بلې اوس تاسو غږ راځي، مهرباني وکړئ.
خزه په یو نړۍ کې د یو ټولنې نیمایي برخه جوړوي. نو تاسو فکر کوئ په یو ټولنې کې که نیمایي برخه یې له سواد څخه لرې اوسي، نو هغه ټولنه به په کوم لوري ځي؟ فکر کوئ که یو انجنۍ له تحصیل او تعلیم څخه لرې پاتې شي، هغه سبا ورځ یو کورنۍ مور کېږي، هغه مور به خپل اولاد ته څه شی زده کوي؟ هغه اولاد چې مور یې بې سواده ده، هغې په ذهن منفي اغېز لري، که هغه انجنۍ اوسي بیا هغه سبا لویږي. دا سلسله همداسې ادامه پیدا کوي. نو موږ بیا هغه هېواد سره مخ کېږو چې د هغه هېواد نیمایي برخه، نیمایي قشر د سیستم څخه محروم دی او په تاریکي او جهالت کې ژوند کوي. نو دا چې انجونې په کانکور کې ورته ځای ور نه کړل شو، د سږ کال کانکور کې څنګه چې تاسو ویلې په تیرو کارونو کې هم دا انجونې وې چې اول نمره کېدلې، خو سږ کال دا یو هلک و چې اول نمره شو. نو زه مطمئنه یم که په سږ کال کانکور کې هم انجونې ته اجازه ورکړل شوی وای چې هغوی ازموینه ورکړی وای، نو مطمئنه یم چې هم بیا انجونې اول کېدې، ځکه چې عمره لیوالتیا چې انجونې درس لري او د ډېر زیات لیوالتیا سره درس وایي، مطمئنه هغوی خپل هیلې ته رسیږي. نو د انجونې د تحصیل نه لرې پاتې کېدل دا یو ټولنه د تباهۍ په لور بیایي، ځکه چې همدا انجلۍ ده چې سبا مور کېږي او یو کورنۍ روزي، او دا کورنۍ که باسواده اوسي او د باسواده مور د لاس تر لاندې روزل شوي اوسي، نو په آینده کې موږ به داسې ټولنې هېواد سره مخ شو چې هغې ټول ادبا باسواده او تحصیل کرده اوسي. موږ بیا هم همیشه تر ډېر حده پورې د خپل توان پورې کوښښ کړی چې خپل غږ ورسوو د اسلامي امارت رهبرانو ته، دا چې د ښوونځي دروازې، د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیسي، ځکه چې دا زموږ حق دی او موږ حق لرو چې تحصیل وکړو او تعلیم خپل سر ته ورسوو.
مننه آغلی امینزاده. آغلی نیازی سږ کال د کانکور په ازموینو کې ډیرو کمو خلکو ګډون کړی و د راپورونو له مخې، او د دغه لامل د اقتصادي وضعیت خرابوالی او همداراز د نجونو نه ګډون د کانکور په ازموینو کې شودل سوی دی. ستاسو په نظر همدا لوی لامل دی چې نجونې د کانکور په ازموینه کې نه وي، له همدې کبله د ګډونوالو شمیر ډیر کم و د تیرو کلونو پرتله؟
دقیقاً انجونی هغه طبقه دي چې دوی همیشه د درس ویلو لپاره چې دوی ته فرصت ورکول سوی دی، دوی یوازې درس نه دی ویلی، یوازې ځان په درس کې نه دی ثابت کړی چې دوی به درس وایي ځامت بوسي، دوی تر څنګ کار کړی، خپل د کار څخه یې مزد اخیستی، خپل فیس یې ورکړی دی، خپل چپټران یې رانیولی دی، خپل ضرورتونه یې پوره کړي دي او درس یې ویلی دی. چې متاسفانه هغه دواړه فرصت اوس د انجونو سره نسته، نه د انجونو دپاره د تعلیم فرصت سته او نه هم د کار فرصت سته. هغوی د کار په واسطه باندې خپل فیس هم ورکول. زه داسې انجونې په هلمند کې پیژنم چې خپل د کار په ذریعه چې دی معاش اخیستله، د خپل د معاش څخه خپل فیس هم ورکول، خپل د یو ورور فیس هم ورکول، خپل د بل ورور فیس هم ورکول. د درې نفرو د یو کورنۍ د تحصیل ذمه دغه یوه انجلۍ اخیستې وه، ځکه چې دې شفاخانه کې کار کوله، د دوه درې شخصي روغتونو کې کار کوله. نو هغه و چې هغه نه یوازې خپل د تعلیم دپاره امکانات برابرول، خپل د دوو ورونو دپاره د امکاناتو برابرولو اوژلا ورکوله. نو انجونې همیشه زحمتکش دي، همیشه پر ځان باندې حساب کوي او تعلیم یې په اسانۍ باندې نه دي ترلاسه کړي. دوی دونه فریادونه کوي، دا دونه چې اوس موږ د دوی دپاره ژغونه اوچتو تر نړیوال پورې، دا اوس چې موږ دومره نړیوال ته لاس اچوو چې زموږ ږغ واوري، پر طالبانو باندې فشار راوړي په دغه دلیل باندې چې موږ په مفته باندې درس نه دی ویلی، موږ زحمتونه ایستلي دي چې تر دغه ځایه مو ځان رسولی دي. او ورونو ته چې اقتصادي مشکلات دی، طبعا نو هغوی هم دلګیره شوي هم دي. اوس به چې هغه کسان چې ماسټري وکړله، ډاکټرا یې ترلاسه کړله، څه وکړله اوس چې کاره ده. خو راغی یو مولوی صاحب کښېناستی ورباندې امیر سو، چې پرون په حجره کې ناست و، سبقونه یې ویل، په مدرسه کې ناست و، هغه راغلی دی په ما باندې رئیس دی، زما ماسټري و زما ډاکټرا په درد نه خوري. نو ابل وایي زه څه کوم چې څه ماسټري و ډاکټرا ترلاسه کوم، زحمت باسم درس وایم. دغه حالت د دې باعث شوی دی چې په کانکور کې دقیقا بې خوندي وه، دقیقا کمرنګي وه، او د دولتي پوهنتون خو پر ځای پرېږدي، د شخصي پوهنتونونو ډېره سخت ضربه ولیدله. هغه کسان چې موسسې دي د هغوی سره زه په رابطه کې یم، هغوی دومره په یو سخت وضعیت کې قرار لري چې په دغه دي چې څه وکړي، دغه دومره سرمایه ګذاري چې دوی کړې ده، د خپل سرمایه څنګه ترلاسه کړي او څنګه فرار وکړي د دې ملک څخه، چې فرار ته دغسې اوچت ناست دي. استاذان دغسې ولاړه، ځینې ګرده هغه دانسته او فهمیده استاذان ګرده، ځینې ولاړه، چا استعفا ورکړه، چا څوک د موسسینو له خوا څخه برطرفه سو، څوک د دولتي پوهنتونو کې چې برطرف سو، د حکومت له خوا څخه، د مولوي صاحبانو د خوا څخه چې د دوی په تبه او په خوښه نه وه، چې ژره به یې نه پرېښوله، چې بل رقم دوی چې هغه اصول غوښتل ورباندې تطبیق کړي، هغه اصول یې په ځان نه تطبیق کړي. ولا غول زه استاد يم، زه ډاکټر يم، زه پوهیږم په یوازې په ژره باندې مسلمانی نه ده، چې په ژره مسلمانی نو سکان به مسلمانان سوي وای، څونه غټ غټ ژره لري چې داسې څوک دلایل وای، د دې سره منطق وای، دوی هغه کس نه خوشي، هغه منفقې د وظیفې څخه، هغه چې منفق سو هغه په دې مجبوره ده چې وطن پرېږدي. نو فعلا نه استاد ته، نه ده، نه صحیح تدریس ته، نه هغه موسسین د پانتونونو ټول د اقتصادي مشکلات سره لاس ګریوان دي، رانی ټول د اقتصادي مشکلات سره لاس ګریوان دي. انجونو ته د نه د کار فرصت ته چې هغوی کار وکړي، ترڅنګ خپل فیس هم ورکړي، خپل د ورور فیس هم ورکړي، چې ورور خپل هم درس وایي، ورور هم درس وایي. نو دا ټول فرصت د دې حالت دغه ایجابي چې په کانکور کې کمرنګي او تبن چې وو، او دا ټول ولیدل په سرو سترګو باندې چې نه هغه څه توقع چې کېدله، هغه څه کسانو نوم لیکنه ورته کړې وه په ذکرو کې هم اتا، او نه هم دا 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 یو زړه شواله است د افغانانو سره چې د تعلیم د لپاره زړه شکی او د تعلیم په ارزښت باندې پوسی، او بل اخره هغه دل سردی د ایجابې چې کمرنګي په کانکور کې.
مننه اغلی نیازی. اغلی امینزاده، ستاسو څخه به بل پوښتنه وکم. د ښوونکو ستونزې یادې سوې، اغلی نیازی هم ورته اشاره وکړه. ستاسو په نظر تر ټولو لویه ستونزه چې ښوونکي ورسره مخامخ سول، له هغه وروسته چې تر شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي څخه وګرځول سوې، کومه یوه ده ستاسو په نظر؟ بله فکر کوم چې د اغلی امینزاده رابطه له موږ سره قطع سوې ده. اورېدونکو، موږ هڅه کوو چې دوی بیرته وصل کړو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو نور بس د خپرونه روانه ده چې دا اونیز خپرونه ده، او په دې خپرونه کې موږ د ښځو پر مسایلو باندې او هغو مسایلو ته او ستونزو ته پر حل لارو باندې بحثونه کوو. د نن موضوع دا ده چې په افغانستان کې په ګرمسیرو سیمو کې، په تودو سیمو کې او ولایتونو کې بیا هم د نوي شونې نیس کال پیل وسو چې دا د چهارشنبه په ورځ وو، خو په دغو ښوونځیو کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د ورتګ اجازه نه وه، او دوی بیا هم یو ځل بیا له زده کړو څخه محرومې پاتې سوې. پر دې موضوع باندې موږ له خپلو میلمنو آغلی قمر نیازی او آغلی بهشته امینزاده سره خبرې کوو. اوس هم زما همکار شاغلی طاهر روشان وایي چې آغلی امینزاده له موږ سره وصل شوی دی. ځل بیا هم آغلی امینزاده، ما ستاسو څخه پوښتنه وکړه چې د ښوونکو ستونزې ستاسو په نظر باندې تر ټولو ډېرې کومې یوې دي، وروسته له هغه چې نجونې تر شپږم ټولګي پورته بلی ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي، او د تلیفون پر لیکه باندې فکر کوم چې لکه تاسو خپل ځای ته لږ تغیر ورکړئ چې وګورو که ژغ سم سي. بلی فکر کوم چې اوس هم ستونزه ستا اغلی امینزاده، موږ بیا هم هڅه کوو چې تاسو ته درسو. اورېدونکو، تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له خپلو میلمنو سره یو.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خپرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
تاسی د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی اوري. اوریدونکو، تاسی د اغلی قمر نیازی او اغلی بهشته امینزاده دغه بحث غواړیاست چې اوس زموږ سره خبرې کوي د تلیفون لاري. اغلی نیازی، تر هغه وخت پورې چې اغلی امینزاده له موږ سره د تلیفون لاري بیرته وصل کیږي، زه به تاسو څخه پوښتنه وکم د شونکو د ستونزو په اړه. که پوښتنه وکم چې تر ټولو لوی ستونزه ستاسو په نظر آیا اقتصادی ده، که دغه چې دوی نور د روحي لحاظ هم شایي ضربه لیدلې وي چې د خپلې وظیفې له لاسه ورکړي؟
څو هیلتونه دي د ښوونکو. یو خو دقیقا دا یو ستره ضربه وه چې د شپږم سن څخه لوړ زده کوونکي باندې مکاتب بند سولې. نو د هر ښوونکي خپل اولاد هم په مکاتبو کې دی، او دغه ښوونکي خپل هم بیکار او بیروزګار سو. یو دوه درې میاشتې په کور کې ناست وي، تله و راتللې، مکاتبو ته ماشونه ورکول کېدلې، بالاخره دغه ماشونه هم ورباندې قطع سو. دا یو ډېر سخت ضربه ده، ذهني او اقتصادي ضربه. د دې سره سره د پانتونونو استادان چې کله پانتونونه بند سو، هغوی یو ډول برخورد چې د ځان څخه وشول، د هغوی سره شکنجه وسوه، برخورد ورسره وسو، تهدید سوه په انواع و اقسام د ډول باندې، هغوی متضرر سوه، متنفر سوله، ذهن نارام سوله، فرار ته مجبور سوه. څوک چې هېڅ ځای وسه نه رسېدلی، دغه نږدې د ایران اقامت یې واخیستل، یا پاکستان ته ولاړه. دا اوس د ماسټری او د ډاکټورا تر کچې پورې موږ په هرات کې استادان لرو چې په کورو کې ناست دي، ښځینه استادان. هغوی زحمتونه ایستلي دي، تکلیفونه یې ګاللي دي، تللي دي ماسټریان یې د بل ملکو څخه اخیستي دي، مګر نن په کور کې ناست دي. نو څونه به د سخت ضربې سره هغوی مخ شوي. دغه ټول حالتونه دا ایجابوي چې هم روحن دوی په تکلیف سوله، یعنی ضربه یې ولیدله، او هم اقتصادي ضربه. دا اوس په یو کور کې په هلمند کې 4 کورنۍ ژوند کوي په کرایي کور کې، ځکه چې دوی معلم صاحبان اول د دولتي کورو څخه وایستل. ولته ډېر په دې کورو کې ژوند وکړي، اوس د مجاهدینو نوبت دی چې مجاهدین کلونه جنګونه کړي دي، تاسو د کورو څخه ووځئ. هغه معلم صاحبانو د معلمۍ په معاش باندې پر دغه دولتي کورو باندې مصارف کړی وو، زحمتونه یې ایستلي وو، دغه ټول زحمتونه یې درس و دولتي کور یې مجاهد صاحبانو ته خالي کړه. ولاړه په کرایي کور کې، په یو کرایي کور کې څلور معلمه چې معاش ونه لري، مجبوره دي، له مجبورې ورځ څخه څلور کورنۍ به په یو کور کې ژوند کوي. بیا نو هغه هر یو چې لورانې لري، زمن لري، شل رقم مشکلات لري، ادې ته وګوره، هغه ته وګوره، بیکاره دي، نجونې هم بیکاره دي، الکان هم بیکاره، بېروزګاره دي، د تعلیم او د درس او د کارخانګي او د کورس دغه فکرونه هم ورسره نسته. نو طبعا داسې یو حالت کې یو ډول فکرونه پیدا کېږي، شیطاني فکرونه پیدا کېږي انسان ته. نو استادان اکثر د دغه ټولو ستونزو سره مخ دي، او د دغه ټولو مشکلاتو سره مخ دي، دغه ټولو مشکلاتو سره سره هم دوی ډپریشنو سره مخ شوي دي. اکثر چې راته وای 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 باور وکړي، ډېرې نه وایو، پټوي چې موږ ډپریشن شوي یو، موږ تر فشار لاندې یو، موږ مریضان یو، داسې یو حالت سره مخ دي. خو اکثر بیا هغه دوای دوا خوري، یا ایران ته ځي ډاکټرانو سره، یا پاکستان ته ځي دوا اخلي، ځان ته چې امکانات لري چې لر سره ژوند او زندگی یې سم دی. اکثر چې بیا امکانات درلود وتل، بیخي وطن پرېښوي، هر څه یې پرېښول، تیر سو ځینې ته هر څه څخه ولاړې خارج ته، خپل هلته ژوند کې زندگی کې خارج کې همداسې نه دی چې اوس هغوی به هغه نورمال ژوند ولري، او هغوی به ډېر یو ښه ژوند ولري. هغوی د وطن د مشکلاتو، د دوستانو د مشکلاتو، د هر حالات څخه با خبره دي، چې په څه حالاتو کې خلک دي، په څه حالاتو کې وطن دی، په څه حالات کې د وطن راتلونکی چې نامعلومه دی، بيخي بالکل خلکو ته دا ټول افسردګي یا جوار خفګان چې ورته وایو موږ په پښتو باندې، د دغه سي حالاتو سره مخ دي چې دقیقا دردونکي دي، ډیر دردونکي دي. دغه حالتونه بيخي دغه نه لري چې موږ وایي برته به جبران سی، څه ډول به جبران سی، موږ به څونه قرباني ورکوو،
بلی اغلی نیازی. یو بل پښتنه د کانکور د ازموینو په اړه باندې کتا سیماته وایس چې هغونجون چې 12 ټولګي ویلې هم وو، خو بیا هم په کانکور کې ورته د ازموینې اجازه ورنکړس. ستاسو په نظر دغه اقدام ولی وسو د غونجون پر خلاف یا پر وړاندې، ځکه چې دوی خو مخکې د مخکې شونځي خلاص کړي او کانکور امتحان باید ورکړي وای، ستاسو په نظر دغه اقدام لامل څه وو؟
یعنی دغه په کل کې چې ورته وګورو، د دوی هر اقدام چې د ښځو پر خلاف دی، یو یې هم د منلو نه دی او ټول د غندلو دی چې باید وغندل سي. هغه سي خوندې موږ ته اوس لرو چې هغوی په اووم صنف کې، یعنی آخري سیمستر د پوهنتون کې وو، هغه هم په کور کې ناست ده. ولې دې په کور کې کښېنوله؟ هغه چې د 12 فارغ وو، د کانکور د آمادګۍ کورس یې ویلی وو، آماده وو کانکور ته، هغه ته دې ولې د کانکور اجازه ورنه کړه؟ که ته د دې وطن واقعي بچه یې، که ته د دې وطن پرمختګ غواړې، ته تولید فابریکا باید چالان وساتې، ته باید تولید ولرې، ته نور ځوانان باید وروزي چې دغه نور تللو خلکو ځای ونیسي، د هغوی تر رهبري لاندې کار وکړي، د هغوی تر لاس لاندې کار وکړي، د هغوی تر نظارت لاندې کار وکړي، تر څو چې دغه لړۍ دغسې ادامه ولري، دا ادامه قطع نه سي. تا خو قطع کړل، سلسله دې قطع کړله. د دا د دا د دې یو لامل دا هغه وخت کې د دوی دغه جنگجو ډله ورته وایم، دغه حاکم نظام ورته وایم چې خود سره نه راغله، د خارجیانو په سپورټ باندې نظام یې ترلاسه کړه، وایي چې موږ خپل په جنگ باندې، د جنگ په مټ باندې نظام ترلاسه کړی ده. دغه حاکم نظام ته وایم، د دوی سره هغه وخت کې دا مفکوره وه چې موږ به زه یو حیاهوی کټ کړو، برته به بیا دوی پریږدو، نړیوال به وبیریږي، به په رسمیت وپیژني، چې متاسفانه داسې ونه سو. اوس دوی هم خپل په شرم کې ګیر راغلي دي، نړیواله هم هغه د مشروعیت نه ورته ورکوي، ارزښت نه ورته ورکوي، قرار قرار د هغه خپل قدردانۍ، هغه حیثیت ته هم د لاسه ورکړله. د دې سره سره چې د دوی حیثیت تر پښو لاندې سو، د یو ملک حیثیت تر پښو لاندې سو، د یو 5000 کلن تاریخ تر پښو لاندې سو، حیثیت یې نړیوال ته یې په شروع وشرمولو، بی ایسیت کړلو په زمين کې هغه د زموږ حقونه هم د غسیلاره د زموږ حقونه زموږ هلي هرڅه د وبو سره له حصول چې دا به څنګه جبرانو دا ډیر دردون کوي دی او دا ډیر د تشويش وړ خبره ده چې دا به څنګه جبران شي.
مننه اغلی نیازی، ډیر زیاته مننه ستاسو د وخت څخه. اوریدونکو، د نور بس خبرونه وخت هم پاتره سیږي. لخپل دواړو ملمنو اغلی قمر نیازی او اغلی بهشته امینزاده څخه ډیر مننه کوم چې وخت یې وېستې او په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
لری دغرا گورگورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سفلے میتری دی یوان دوانا سفلے میتری دی یوان دوانا لکلی لری دغرا گرگورے داسے خوگی دی لکا شکرے دیو ما شمیم ٹکرے پغاڑا سپلے میں پری